د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې قربانه ملالۍ بشیر ده خو لمړی د دې سات خبرونه واوري چې زه احمد تکلی وړاندې کوم په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی دروتیشي د سرګندونې بیګاش په د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي
موږ نسو کولای له هغې ډلې سره د اعتماد فضا جوړه کړو چې امریکایان پر ناحق نیسي تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو اوږد تاریخ لري او د افغانانو حقونه او اساسي اړتیاوې له پامه غورځوي غواړو د امنیت شورا له غړو سره د دې ډله ییزې غوښتنې په برخه کې چې طالبان باید مسؤلانه چلند وکړي ګډ کار ته دوام ورکړو
د امریکا استازي همداراز وویل متحد ایالات د داعش ډلې د خراسان څانګې له پلوه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي میرمن شي پر طالبانو هم غږ وکړ چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د امریکا د متحدانو او نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو لپاره د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شي طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د روغتیايي زده کړو په انسټیټیوټونو کې د ښځو پر تعلیم بندیز به ناوړه پایلې ولري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون لخپل سیال بدر بن حمد البوسعیدی سره د دوړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبري وکړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دوه چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوه اړخیزو اړیکو نوې پړاو پیلوي په بیان کې د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خغلی متقید یک شنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ عمان ته ورسید د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو عمان له څو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د روان کال په وږي میاشت کې ویلي وو چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان سفارت بیا پرانستل شوی دی او چارې د طالبانو د حکومت استازي سمبالوي د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 1200 میټریک ټن مواد پکې بار دي په تورخم او پیښور کې ایسارې پاتې دي دبليو اف پی په یو بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر وی پنه خبر شوی ویلي د مرستې په داسې حال کې ایسارې پاتې دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو په تیره په لویدیځو او جنوبي سیمو کې د درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون د شاوخوا دیرشو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي د ملګرو ملتونو د اړونده اداره زیاتوي چې د دوی څېړنې روانې دي څو د هغو خلکو شمیر معلوم کړي چې بشري مرستو ته اړتیا لري د اسرائیلو پوځ وایي چې تیر شپه د سوریه په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغو ځایونو بمبارۍ کړې دي چې وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل اسرائیلو د سوریه په قلمرو کې پر پوځي تاسیساتو د حملو په دوام همداراز هغه کشفي تجهیزات په نښه کړې دي چې د سوریه په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل تر اوسه د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته د سوریه کورنیو رسنیو پرون هم راپور ورکړ چې اسرائیلو د دې هیواد په جنوبي ولایت درعا کې سلګونه هوایي حملې کړې دي اسرائیلو د بشار اسد رژیم له پرزیدو وروسته په سوریه کې د پوځي تاسیساتو د لمنځوړو لپاره پرله پسې هوایي حملې کړې دي او یو تازه راپور ښیي چې د نړۍ ډیری خلک ناولې هوا تنفس کوي او یوازې په سلو کې 12 ښارونه د هوا د ککړتیا د مخنیوي اړوندې تګلارې په پام کې نیسي په سویس کې د دیرا د هوا د کیفیت د څار نړیوال مرکز په یو څېړنه کې چې نن خپره شوه د نړۍ په یو سلو 18 ښارونو کې د هوا د کیفیت د ارزونې له 40,000 سټیشنونو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ وایي د چاد کانګو بنګلادیش پاکستان او هند هوا تر ټولو ډیره ناولې ده د راپور له مخې په هغو نهو ښارونو کې چې د هوا کیفیت یې تر ټولو خراب دی شپږ یې په هند کې دي او په سر کې شمال ختیځ برنیهات ښار دی څارونکو په دې باور دي چې د نړۍ د خارونو د هوا د ککړتیا اصلي کچه خای تر دې ډیره خرابوي، ځکه په ډیرای خارونو کې د هوا د کیفیت د معلومولو سټیشنونه نشته.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی تشرغلاست زمل علي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو بخوانی قاضي نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی ملمنی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00204023 او 23 111 00 00. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ ملمنی لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
وینځنه په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زما خزه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
په داز ما حق ته خبرونه کې دغه برنامه جوړ کړی ده، او موږ به هڅه کوو چې خپل ملمنی له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دې خبرونې لپاره. په لومړي سر کې تاسو په دې برخه کې مشت خبرې وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د شذینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي؟ په دغه قاضیانو د شذینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو مشت خبرې وکړي.
ډېر مننه زم خپلوار سره تاسو سلامونه او نیکی او تاسو محترم ولیدین ګوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو د مخه د خوځو نړیواله ورځ د پیوستون نړیواله ورځ مبارکي د نړۍ ټولو خوستا بل خصوص د افغانستان مبارزه خوستا ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلون سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغه سه د ښځو په ژوند او بل خصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثر کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو او دغه تاریخچه څه واشه دی، اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی خزه قاضی یعنی زما معلومات په 1988 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی و. بیا وروسته د هغه د داود خان په وخت کې ځینې خزې مثلا لاړې د حقوق فاکولټي ته شریعت ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد خزې په قضا کې مقرر شي، او د غینا راوس چې مجاهدین داغله به کورو شي د خزه قاضیانی او کلچې وی طالبان داغله خو به ټول خزه کورو شي. نو د 2001 نه تر 2008 پورې د خزه قاضیانو هم ډیر پرمختګ وکړ، او یو شمېر قاضیانی خزه په قضا کې مقرر شوه. خپل په عدلي سیستم کې د خزه تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي دوه مقرر شو. نو د خزینه قاضیانو رول ډیر زیات مهم دی یو ټولنه کې سم د خزو لپاره، کله چې خزینه قاضیان شتون ولري په قضا کې نو خزې ډیر په ډاډه زړه تللی شي، حتی خپل قضایې حل ویلی شي. د مثال په ډول خزینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسونه لري دوی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دي، کور کې د تاوتریخوالي په حق دي، یا هم د جنسي تیری په حق دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کینی په خلاص راتلو د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلي، نو دوی مجبور دي چې یا خپل پټ کې یا هم د نارینه ولو خاطر تهدیدي په ځین موارد کې چې نارینه دي هغه نشي کولای د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي یا د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یوه خزینه قاضي وي نو ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورزی ورسره کېني، خپله ستونزه خپل مشکل ورته بدون دی نشته ترې وشرمېږي، من حیث د یو هم جنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی، یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې، یا ما سره خشونت کېږي، یا تاوتریخوالی را سره پور کېږي، یا د میراث حق څوک نه راکوي، یا ملي ورونه حق نه راکوي، یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي، خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې خصوصا په شورای عالي کې موږ ښځې ولرو. ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله، مګر هغه نشو کړی تر اخره پورې د پارلمان نه رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي، او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهموالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي، سخته په دې ده چې موږ کله وی چې عدلي سیستم باید متوازن وي، په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنا چې هم ښځې باید شرکت ولري هم نارینه، تر څو عدالت پلی کړي. او که چېرته یوازې نارینه وي نو عدالت نه پلی کېږي، او کوم حقونه چې باید ښځې ورته لاسرسی پیدا کړي هغه ته لاسرسی نشي پیدا کولی.
ش ډیر مننه غلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه د تری ویلند د می ورسته به بیرته تاسو سره یو.
د زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتوب جو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو اوري.
اوریدونکو زموږ شغله ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. د شذین قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونه دوهمه میلمانه اغلی نذیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوی ده. اغلی نذیره جانې ډیر مننه چې تاسو وخت وستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی، د شذین قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره شذینه قاضیان څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه د منو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او بخښنه غواړم چې لکه ځان شوم په وسلې بل کې تاسو سره. او لومړی غواړم چې نن د مارچ لسمه نیټه د شذینه قاضیانو اړیوال ورځ خپل ټولو همکاران ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنۍ ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولی دی، او دی په هر ډګر کې کامیابی راغلي دي. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایی سیستم که دهی کار کهو او دیتا زمینه مخایده و ده فعالیت، نو کده وقت که دهی تر هر چا دیر زحمتی است دهی مهم رول رو با و واقعا دهی شتون پا قضایی سیستم که ارین او باردست هم بود. زکر چه پیار طولانه که لکه سنگه چه خزینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډیرې برخه تشکیلوي، او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور پایست ډیر مهم رول لري. نو خدي د ټولنې په ستونزو باندې، د هغه په مشکلاتو باندې اړخ باندې ډیر ښه وي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي، دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډیر زیات اړین دی، او دی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمامې شي، او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کیږي، چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتماد او اعتبار وکړي، په عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډیر زیات مهم رول لوبولای دی، او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال ونډه درلودله، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې دی ډیر زیات زیار وایسته، هڅه وکړه، او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمن د رول ولوبو، او خپل دندې په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبو.
مننه اغلی صافی زبر برته تاسو تراسم. اغلی خو ګرنی تاسو څخه مې پښتنه د مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذنه قاضیانو کار څومره مهم دی د وی ټولنې لکه افغانستان غونډې ټولنې د پاره. په دې برخه کې که تاسو راتو اس چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لره تا ګروسته د شذنه قاضیانو کار څومره اغیزمن سوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو مشتو است او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل، د شذینه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صافی هم یادونه وکړه چې د تاو تاریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذینه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شای شذینه څارنوالان هم یادې کوچې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. تاس په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایئ تاسو خپل د سترګو لیدلې حال یا خپل نظر چې موږ غواړو تاسو څخه واورو.
ډیره زیاته مننه خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کولې وازه په قضا کې نه وي، په قضا کې وي یو کې ډیر زموږ خپل سرنګوالي کې وي، مدافع وکیلان وي چې خلکو لپاره چې دونش کولې وکیلونه سي د کومکو سرکول د کیسونو مختلف لپاره حقوقي مشاورین وي، حقوقي مشاوري ورکولې، حتی د قانون جوړونه کې کومک کولو، یعنی په هره برخه کې دوه فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې اوازینه ده چې د افغانستان ټولو ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی، او د خپل حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونه دي، او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي. موږ تاسو خو یو شمېر هغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښوو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالۍ ته لاړ شي، نو بیا هم که هغه څوک ډېر زیات مجبوریږي ځي، نو هلته دوی نشي کولی چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کېږي او څنګه محکم چې د سړي په حق فیصله کوي د هغسې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه وي په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه ولري، نو خزاک فکر نو کوم هغه سه فیصله چې د سړی په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي، دغه یو جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم وو د سرنګوالانو، چې یو هم غوته سپیږو چې ښځې د ښځو په درد خپيږي، ښځې کولی شي چې لري پوه شي چې دا زما همجنس زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې ترڅو دوی کولی شي
عدالت صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي چې کوم توپیر دی ښځې او د نارینه ترمنځ وشي په عدالت کې. دا کار یوازې هغه وخت تامینېږي چې هلته ښځې قاضیان اوسي، یو او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هېڅکله فکر نه کوم که د یو خور نه رشوت غوښتنه وکړي یا که مثلا وغواړه چې دا په سرواله کې کار کوي د خپل خور نه د خپل یو همجنس نه رشوت غوښتنه وکړي چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړه یا رشوت راوړه یا نور غوښتنې دا نه ولري. موږ لیدلي دي چې اکثر وخت چې ښځې مثلا ځینې کیسونه لري په دغې کې په محاکمو کې مخکې دي چې خپل مېړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګېډو وکیښي، بیا ورته وایي چې راشه ما سره نکاح وکړه، دنه به دې خلاص کړم ما وکړه. داسې په لسګونو قاضي معلمې دي چې ښځه ښایسته وي، ځوانه وي، نو اول سره غواړ یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دي چې قاضي خلاص شي. یعنی که دا غلطه ښځه اوسي دا مشکل حتما دی نه لري، یو خدا چې دا مجبوراً د دې ته چاته باید رشوت ورکړي، دا مجبوراً د چلته دی نه نور غوښتنې وشي، دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي او دا د خپل هغه کوم غوښتنې نه چې دی حق دی یا کوم ستونزې نه چې دی ورسره مخ ته هغه پریږدي او په کور کې نه او لاړه نشي ویریږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې، په سرموالۍ کې، حتی پولیسو کې، په عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا د افغانستان د ښځو لپاره. موږ تاسو کوی چې زموږ ستاسو خوندې ډېر زیات مشکلات لري او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره له منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته، نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدۍ کې دوه مراجعه هم کوي، یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چا ته ځي په قضا کې، نو هغه شی اکثر فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډیره اغلی خوګیانی. اغلی صافی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم، کله چې لکه تاسو واورې د اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه، ورسته له هغه چې طالبان وخت ورسېدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمانانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړې. کله چې تاسو له دندې استل کېدلست، دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسي؟ او آیا تاسو کوم ټولنه لري اوس د مدافع وکیلانو یا د شذینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لري هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2020 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل، پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل. دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي او د دوی د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بله خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضات لرو چې په هغه کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیان لپاره په افغانستان کې یو ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو خزینه قاضیان و شو کولای چې په خوندی توګه د هیواد څخه بهر لاړ شي او ځنی وسام په دغه هیواد کې دغه ټولنې په مرسته حمایت کیږي او کوم چې د هیواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په خاصه توګه د ښځینه قاضیان لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هیواد بهر یو خو بیا هم تل د خپلو هیوادوالو خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې یو د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ش اغلی ساپی یو بل پښتنه به هم تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګن شذینه قازیان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی تاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند حالت څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ شذینه قازیان همکاران په افغانستان کې اوس هم یو ګن شمیر له خپل کورنۍ سره حالت شتون لري، ولی په ډیر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، لکه اوس هم د امنیتي ستونزې امنیتي ګواښونه کېږي او د کچېرې د خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي دې سره په ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري، د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده. او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان د خونه، نو دوی ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي، له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده او له بلې خوا د ستونزو سره هم مخامخ دي او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي او د ماشومانو د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تیرات سره چې موږ کله اړیکې نیسو واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي، تر چې کله د همکارانو سره تماس کیږم نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درمان دی د دې قصې چې ترې اوري.
ش اغلی ساپی که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د شذینه قاضیانو شمیر څو او اوس مهال څومره کسان یې الته پاته دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
په تیز نظام کې خو د شذینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت د نړۍ هر هیواد ته ډیر وو، په خصوص زمونږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې او همې تعداد ډېر و. تقریبا 202 تنه ښځینه قاضیان مونږ درلودلې او د ښځینه قاضیان لپاره یو منظمه ټولنه درلودله او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ش ډېر مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیانی، تاسو خزمه پښتنه دغه د لکه تاسو ته چې معلومه ده کله چې طالبان واک تر لاسه کړ هغه مهال زندانونه مات سول او ګرن شمیر کسان چې بندیان و په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې هغه هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغه کې د جرمی قضیه هم وي، د شذو سره د تاو تاریخوالي قضیه هم وي او بلابل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې شذینه قاضیانو هم ځنی حل کړی وي، ستاسو په نظر دغه ورسته له هغه چې زندانونه مات سول د شذینه قاضیانو ژوند د څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډیره زیاته مننه څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو. یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یوه قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډېر دغس قضایاوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله او په 6 کاله او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې چې د مقاقویندو کار کولو لکه مثلا د ماشومانو په محاکمو کې یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې دپاره په دغس محاکمو کې ښځې مقرر شوي وي او ښځینه قاضیانو دو کار کولو. نو حتما دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي یا په فیصلې صادرې کړي دي او هغه مړ شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان نه خلاصېده دو پیسې واخیستې، او اکثرا قاچاقبران د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان راویست، یا کسان چې قتلونه کړي وو یا نور داسې مهم جرایم یې درلودل دوی ځان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. یو خو دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې دولرلو او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخته وړلو، او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینې ورته نشته، ټول خصوصه نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بل ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوښتنې کې چې د تصابې نیسي هلته نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو، یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوی راخلا شوي دي، او ښځو دو په وړاندې ځینې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغو هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، چې یعنی دا د دې امکانات نه چې دوی سره جوړ شي، نو دوی بېکړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د سره نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کال وروسته د سره نه وځي. او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا د قاضۍ یا دغه سره غواړه چې د قاضۍ مخته ورځه دا پیدا کړم، خپل غچ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېله کړې ده، یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستې، یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې. دا ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې ته نه قدم وصلاش په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش نه لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې مله خپله اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره. او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ګواښونه کوي، دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنی په خوندې چې مونږ په افغانستان کې پاتې دي، اته نارینه دغه ستونزو سره مخ دي، نو تمن چې یو شرکاله اته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هغه مابس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي، او بېرته دوی راځي، واک ته راځي، او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي. نو واقعا سخته ده.
مننه اغلی خوګانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړ علي دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خواه استاد سمیل منو و طول او دیدون کتنی که هیده و احترامات رو اندکوم از توخیم بزابل ولایت.
وعلیکم السلام. توخی صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څه وایست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې شذې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نس کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات سره شریکی یا د هغو سره کار وکړي چې شذې هم په دغه سیستم کې شامل وي، تاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د شذو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشۍ او په ځایو کې، په دې ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده. نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه وي چې هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره در بدره کړی، داسې قضاوي هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایي خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، چې بیخي به ځوانګي هم نه. نو دا یو مهم شی و. نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضا محفل ته راځېدې شي او قضا وکړي. او زمانه محترم ملمنی ده خدا تستانه ده سی آیت تاسیس ده قضایی دوستان ویل دام پا خارج که ده تاسیل کاری و پا داخل کن کاری و تاسی سو کال درس و وایو او تاسی وازی ده زنانه وقیزی و دسی مطرح کولی اخلاس ولی و حنو کولی نطای وازی پا او کم محکمه کم کار کوا کم نارینا و سرهم و او تاسی دارو الاقتار هم ویلی ده کم نده ویلی او کتاسی جلامت که در لوده ندازو ما تستنی ویلی محترین قاضی صاحب دخ
دیر زیاده مننه توخی صاحب چه تاسی پشتنی هم وکره او خپل نظر مو هم را سر شریک کرد. یو بل اوریدون که هم را سر دی، اول با ده غوی نظر را وخلو بیا با بیرتا امیل منو تورسو میربانی وکی ازادی رادیو ده.
ملالی بشیر خور سلامونه تا تا و ازادی رادیو طولو قدر من اوریدون که توایم خدای دیو که چروغ جور بست.
ډیر مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکو کې سم نه وایم.
بالکل خورجان، ډیر خوشاله سم چې تاسو لډیر مودې مستاجه غواړئ. خورکی دا ډیر مده نه معلومېدل. خدا پاک دې وکړي ملالی بشیر خو چې روژې مبارک میاشت شه په خیر.
ډیر مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو روژې هم ش او په خوشحالي باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د شذینه قاضیانو اهمیت تاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا شذینه قاضیان باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان د لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
مرالی بشیر خور، بالکل ډیر ښه موضوع ټاکلې ده. خدای مو خوشاله کړي او سلام ملمنو توامه. لکه چې تاسو اشاره وکړه مرالی بشیر خور، واکان شذینه قاضیان خوم خورګان شې دي، خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورګان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوند دی هغه مثال د خبرې سره ورسی. ځکه دا قضا چې د مرالی بشیر خور دا ډیر دغه پرېزګاری غواړي، تکواداري غواړي. زما سره تمه ویل چې زما خوند دی دغه مثال خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت غته دي آمادګي ونیسي. په یو دغه کې دا چې دی ملالی بشیر خور مهم دی، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضی ته نارینه قاضی ته داخله عالمي سوالي اوس که دغه قاضی ترڅنګ لاندې مثال یو بل شزینه قاضی هغه خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته ویالي سي، نارینه ته خورجان نه سوالي. دغه لپاره ډیر مهم دی او اړتیا ده باید حکومت دغه زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضی ملالی بشیر خور ما ځله تنل ویږي فکر ته دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیر سخت دغه لري خورجاني.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه ونه کړای شي؟ که په دغه برخه کې یو څه راته خپل نظر وای بیا بنو ملمنو ته ورسو.
ورجانی داسې دی چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان ونه د ازمر په ولسوالیو په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي د نارینه قاضیان دي ته په خدای باور وکړي او مسله وروړي. په چې سرګردانه چې دا وستر کم کې ډیر ډیر کتابونه په ګور ډیر مطالعه په کې کوشش کوي چې دا چا حق په بل یو ونخري. د شوزه دغه چې دی خورجان میرول په دغه ځون کمزورې دي، کدا چې د نس ذکر یو خور کړي مثال د خبرې ډیر ذکر کړي مثال هغه زمينه وته برابر سوي څه معلومات حاصل سوي او تاسو خور به تر یو حد باندې یو کې نو د سیمه خوندې څخه خورجان ګوره وس مثال د خبرې زمينه یو خور د ډاکټري کوي چې خورجان په پولیس جوړېدا سي، لیکن قضاوت په دغه نس کوي خورجان چې دا به خېر مسولیتونه دي زما خوندې چې دي تعجز زما په فکر او ګمان دا به سره نه ورسي.
شه ډیره مننه اتل سب تاس د نظر څخه او دا چې تاس مرتزنګ راو هي تاس د وخت څخه ډیره مننه اوریدونکو تاس زمرغه له ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه د زما حق دی روانه ده اغلی خو ګرنی تاس څخه به ورسته پښتنه وکم اول به صافي سب تاس تراسم دغه تو حساب چې کوم پښتنه وکړه تاس څخه دوی ول چې تاس آیا خپل زده کړی په افغانستان کې کړی دی که په بهر کې او دغه د زده کړو تاس چې کوم څه کړی دی دغه اساس پر څه باندې وو فکر کوم چې هم دغه څه ویل مهرباني وکړي
بالکل ما د دغه ورور پښتنه یاداش کړه ځان سره اول خو زه دا غواړم چې خپل هیوادوالو ته په خصوص خپل خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی نا امید نشي د حکومت تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خبره ده دغه به حتما یو ورځ لمنځه ځي او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي او دوی به په هر برخه کې کار کوي زه خپل د تجربې ته استوایم زه د افغانستان یو هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنی دو ځلې قربانی یم دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه نو ما اونو شو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوسته وای هغه ما په دغه پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل وروسته لدې چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسیده نو تاسو ما غږ لري؟
بله موږ تاسو آواز اورو مهرباني
نو کله چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسیده ما او مکتبونو دروازې د افغانون جنو پر مخ باندې خلاص شوې زه او زما همزول نور انجونی ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته ما تر دولسمه پورې د ووم سنف مکتب شروع کړ او تر دولسم سنف پورې مې مکتب ووی په کابل کې او وروسته لاغه د کابل په هنتون شریعت او پانزیت کامیاب شوم د کانکور امتحان د تر سره کول وروسته او کله چې د کابل په هنتون د شریعت پانزیت څخه فارغ شوم بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټول قضات لپاره د خزینه او نارینه لپاره یو ستاج لرو دوه کلن ستاج چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضات لپاره د تغییر پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او د قضا په رشته که می تخصص واخسته و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی پا فرمان بندی د قاضی په توګه پا لومړی ځل پا فامیلی یا کورنه محکمه که دندی ته شروع کړه او بیا هم دستی پا بیلا بیلو محاکمه که می دنده تر سره کړه پا سر محکمه که پا تجارتی محکمه که تقریبا سو کلونه می با بیلا بیلو محاکمه که ده قاضی په حیث تر حق ورزه چه طالبان راتلل دنده تر سره کرده ده ده غرور پختنه داوه چه تاسی پا به هر که تحصیل کرده یا پا دننه ما طول تحصیلات حتی تر ماستری کچی پوری پا دننه هیواد که په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو ما او زما نور ټول همکارانو او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري او کاری هم ډیر وو او همداسي مدني محاکمو کې تجارتي محاکمو کې په جزایی محاکمو کې او خاص محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه و هغه کې خزینه قاضیانو کار کاوه او د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم خزینه قاضیانو کار کوو او دی هم یو خاص محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او دی دریمه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و کنه؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینه لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی؟ هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و ځای نه و د دوی لپاره. ولې زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دارالافتاح کې، او دی د پوره علم، تجربې او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کاملا توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا درلودله او عملا دی ثابته کړی هم. و او هغه کار چې خزینه قاضیان وکاو شاید داز منگه ارونه هم زمان سره اومنی، زمان نارینه همکاران هم دا اومنی چه نارینه قاضیان نداده کار هیست په خوالی که په کیفیت که کم نو.
دیرم مننه آقای ساپی. بله، ستاسو خبرې خلاصې سوي دي.
ملالی جان، زمنګ بل رور هم پښتنه درلودل چې د پښتنې یو قسمت خو زمنګ د دې بل رور پښتنو سره شباهت درلوده. فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت دا و چې ویلې چې ښځینه نشي کولای د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووزي، او د دې لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ د یوې مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولای شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووزي او یو ټولنه رامنځته کړي، او دغه نارینه قاضیان هم شکل ټولنې ته تقدیم کړي، دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارلې دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمان پا طولنه که ده زنی مذهبی یا فقهی نظریاتو نه متاثره دی چه ده فقهی پخوانی علماو ترمینز پا ده مورد که لکس توپیرو او ده اختلاف نظر درلوده چه خزینه نشی که اولای چه ده قاضی پا توگه دنده ترسره کی، او قضا یو آم مقام ده، یو ده خزی مسئولیتونه ده مور پا توگه، یا هم ده خزی مسئولیتونه پا کورانه که دیر ده، یو ده نشی که اولای چه ده ده مسئولیت ده و ده سخه ووزی، او یا هم پا زنی مواردو که ممکن ده خزی پوها و تجربه شاید ده نارینه و ترهده نو ووزی. نو بیا زمانگه هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي، په خاص مواردو کې. البته په کوم مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات، مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي، دې جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر بود پخوانی طولنه نه، پا هغه شرایطو که پا هغه طولنه که چه چو سوا کال مخی و ممکن در نظری محل در تطبیق درلوده، ولی فعلا پا ننانی نره که خزی در نارینه و سره در هر لحاظ دی زان برابر کرده، او دی د پوهی د لحاظه، د تجربی لحاظه، د فکر او د ظرفیت لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی، او دی کولی شي چې دغه درون مسئولیت له دوی څخه ووزی. و په همدې دلیل چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډیره موافقانه هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامېږي.
بلې ډېره مننه اغلې صافی زب بیرته تاسو ته راسمه. زموږ سره یو بل اوریدونکی همسته د دوی خبره به راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم علی جان، زما سلام او احترامات قبول کړم. سلام ورېږم د کندهار څخه. یو سلام جتو ساته وړاندې کوم د زابل کې او دا غرابه سستاس موضوع ته سږی خوندې بزام قضاوت دی ته ډېر ګران سامان سخوره کې دا خدای د پک پک کتابو باید یا گاهی ولري په قرآن باندې باید مکمل قرآن شریف باندې یا گاهی ولري دا دوا په حدیث باندې باید یا گاهی ولري دا فقط درنه مسایل دي دا به دي څنګه دا قضاوت وکړي.
بلې ډېر مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. تاسو پښتنه مې واخیسته غلی خوګانی. اول خو د اتل صاحب د پښتني په اړه باندې غواړم تاسو نظر واورم. دوی په خپل خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شای دی یا خو مطلب بل څه وو. د تقوا لفظ دوه واره وکاروي خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې د خپل هغه پښتنه تشریح کړي او دلیل وای چې ولې دی دغه فکر کوي، بیا هم هغه پښتنه په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې شایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویل چې چون چې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر دروند دی، نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پښتنه کې هم دغه خبره را څرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې شایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نه سي کولای. زه غواړم چې ستاسو پام ودي خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنی څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما را واخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنی ده چې د دغه تعریف لمخه یاد دغه چې تقوا یعنی څه شي، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري. دا معنی دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلای سي او هر څوک تقوا درلودلای سي چې په دې کې شځه هم شامل دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ دا ورېدونکو پښتنه بل پښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر ویل کولی څپ چې ویل چې شځه کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسي ستا او دنیا ډیره پرمختللې ده، اوس د انټرنیټ لاره هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي. دوی فکر کوي چې شذې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړئ اغلی خوګانی؟ ډیره مننه
جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسولیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې محاکمو کې کارو د هغې د مخنه فیصلې کې وو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنی هر فیصله چې کډارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او ورته خفه کیږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې بیرېدونکې دي نسبت نارینه وو ته.
زکا منگا گورو چی نارینا قرآن شریف لولی تفسیر سرا احادیث سے دیا دیا تڑی دی ہوئی گی مگر بیا ہم کلا چی فیصلہ کبھی غلط فیصلہ کبھی مقابل کی دیا یو طرف را دی پیسو تقاضا کبھی پیسی اخلی یا رشوت اخلی نو دلتا تقوی چمانا دلتا پرزگاری چمانا چی تا رشوت اخلی کلاش محاکم کم دا وست حالت تی لاش سنوالی کی گرش دا وست حالت تی پتیر نظام کی چا حالت تو یعنی دغا فساد طول ناری نو کول خزینه نکوی نو یو شی چی دغا رونا پا استناد کوی اهم دا چی خزی زلسوان دی دی مهربان دی دی که شک تشتا اول سخبلا چون نو خزای ما زلسوان دی مهربان ایم و چی کلا دی حق بر راشی او حق می نو چی بیا هر چی بی بیا قارم چی باید اما حق تامین شی او عدالت باید تامین شی او حق باید حق دار تا ورسیگی نو شاید دو پتا بان استناد کوی چلتا درندی فیصلی دی وزا فکر کو ما خزبا محاکم کی چی کار کوی او کار کرده دی در نارینوی دی خکار کرده دی با کیفیت کار کرده دی او ایچ کلا ما ترسلی دی اردو چی یو خزنا قاضی مدهم شخشی بودیوی چی بین خاصا دو دس فیصلہ کرده دی مادیات مقابل کی یا یو سران والی دس قاضی مختبول دی خزینہ ہم کبھی او دا تقوانو ایواز نالیان پارا نده دا پاکراش بکنی ویدی دا انسان دا پارا دی که خزه بی که نرمی که ولیشی چی با تقوانو سی اسلامی معلومات ولری خزینا هم که ولیشی چی خود اسلامی معلومات دا انترنت لارنا دا نور کتابون لارنا لا پارا حکی و بیا هم دیدو دا معلومات پارا زورتم چی کم قوانین افغانستان که نافذ و نافذ دی اغا طول بشرت با رنا کی دی او هیڅ کمکار نشته چې د خلاف د شریعت الته تر سره شي او خزي او نش کولای چې هغه فیصله وکړي یا عدالت خلک لا راسته پیدا کی ای خلاف د شریعت نو زه د ورور سره په دې خبره مفخن لر بغیر چې دا خپل نظر دی د دې دو نظر دی متاسفانه زموږ ټول نه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته هم داسې د ماشوم توپ نه ویل شوی دی چې خزه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي خزه نشي کولی خزه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی خزه کولی شي چې بلوره شي نو د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی خزه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح وسي نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي دین معلومات باید ولري او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي اغه خپل ټول هغه قوانين دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانين دي
د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د شذینه قاضیانی اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي
مننه ز اغل وړم چې د اغلی خوګیرنه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې خزینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي راځي چې دا وایو چې د خزینه په ظرفیت باندې کار وشي د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه ویل زمونږ خزینه وشي کولای چې سپوږمۍ ته لاړ شي فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي دی نشي کولای چې په خپل علم باندې په خپل پوهې باندې فیصله وکړي یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې پاره باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده، مونږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم، او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي. بله، من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم. د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یوه ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده، د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم هڅه کوو چې په بهر کې چې یو خپل وړتیا او ظرفیت پورته ویسو، او چې بل ورځ افغانستان ته انشاءالله په راتلونکي کې په نوي تجربو او نوي پوهاوي سره ورشو، او بیا هم خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، او هغه خویندې مو چې په افغانستان